سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت سحر لس بجې چې تاسو ازادي راډیو د غوګس د دې خبرونه ډیره برخه د نیمنړی او د ازادي مل مخبرونه ته زنګړی شي دوسم په مکرې خبرونه ته په پاکستان مرسل صدر اعظم او د بارانو چې وزیر اسحق ډار د کابل سره د شوې تفاهم خبر ورکړ. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې په دې تفاهم کې دوړو خوښمنه کړې چې د دوړو ودون ترمنځ شته ستونزې په ډیپلوماټیک اړیکو له لارې حل کړي. د غلور پوري پاکستاني چارواکي د افغانستان له مقاتو حکومت سره د مذاکراتو پر اهمیت ټینګار وکړ تر څو د پاکستان اندېښنې وڅېړل شي او د دوړو ودونو اړیکې پیاوړې شي. د دې په اړه د خغلی دار دفتر معلومات ورسره لاغي ورکړ چې هغه د دوشنبه پورې افغانستان سنسر د اړیکو په اړه یې غونډه مشري وکړه. په دې غونډه کې د پاکستان د بارنوی چارو وزیر امینې بلوچ او د پاکستان د بارنوی چارو وزارت نور چارواکو ګډون کړی و چې پکې د افغانستان پر د پاکستان زنګړی سازي محمد صادق کابل ته د خپل سفر په اړه وضاحت ورکړ. خغلی صادق د افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له جګپورو چارواکو د بارنوی چارو وزیر امیر خمد تقی او د سوداګرۍ له وزیر نور الدین عزیزي سره وکتل او د دوړو ودونو ترمنځ د مهمو او اساسو موضوعاتو په اړه هی خبرې وکړې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اختلافات په دوه مسول باندې څرخه چې امنیت او سرحدي شخړه ده. په لاندې کوتل کې ځایي پولیسو او پاکستاني چارواکو کړ چې شاوخوا 500 افغان ماشومان چې د یکشمې په شپه په غیر قانوني ډول پاکستان ته ننوتي او بیرته افغانستان ته لیږدول شوې. د پاکستان بزنس ریکارډر ورسپانې د سې شمې په ورځ په دې اړه راپور ورکړ. د پاکستان بزنس ریکارډر ورسپانې د سې شمې په ورځ په دې اړه راپور ورکړ. د لاندې کوتل د سیمې ماموریت افسر عدنان افریدي چې د قبایلي مشرانو سوداګرو سره مل و پرون رسنیو ته په دې اړه معلومات ورکړي دي. پاکستاني پولیسو په تیرو څو ورځو کې له اوسو څخه ډېر افغان ماشومان انجینیر ولکن لپولی پاکستان ته وخت دي. افریدول چې د ماشومان اکثریت مخدره او مخدر توکي او نور توکي قاچاق کوي یا په نور غیر قانوني فعالیتونو کې ښکیل دي. روسي خبرم دا چې روسي چارواکو رسنیو ویلي چې د دوشنبه په ورځ اوکران د توپخانې په یوه هدفمند برید کې د دوه خبرلانو او د هغوی د موټر چلونکو په ګډون پاکستان وژل شوی دي. د ختیځ اوکران او د لوهاسنګ سیمې په مسکو کنټرول شوی برخو کې په دندو بوخت دي. د روس خبر له مخې نن سې شنبه د وری 15 مه د روسي بارنو 4000 ویلي چې په دې برید کې د روسي د ایزوستیا رسنې د جګړې خبريال الکساندر فریدچک د کیمرې چلونکو اندري پانوف او موټر چلونکو الکساندر سرکلی چې د زیودا تلویزیونی خبر چینل را پاله لپاره کار کوي او ژر شول. په دې برید کې د زیودا یو بل خبریاله نیکیتا کولدین سخت ټپي شوه. د روسیې د بارنوی چارو وزارت وایي ماریا زخروا په تلگرام کې په یو بیان کې ویل چې د برید کې فل خو د توپخانی هدفمن برید و. زخروا د شوادو لوړند کول پرته ویل چې د برید د لوړ د قاتل لرونکو مهمات له خوا په ټاکل شي ملکی موټر باندې تر سره شو چې د مدوت وسازي پکې و. ریوټرز په خپل واکټوګه د روسیې راپور نه تایید نکړل. د اوکران د ولسمشرې دفتر او د بارنوی چارو وزارت سمدلسه د ریوټرز دفتر د ساتونو بهر د سری غوښتنې تصور نه کړ. د بریدونه په داسې حال کې وشو چې روسیې او امریکایي مذاکره کوونکي په سعودي عربستان کې سره راټول شي وو تر څو د روسیې او اوکراین ترمنځ د درې کلن جګړې په اړه د احتمالي جزبي اوربند په اړه بحث وکړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلام نه میومنی
کوشش کوم چې د قلم لاري خپل هیوات یو خدمت وکم کتم کوچنی خدمت دی خو خیر ک زه بل څوک دغه سکار وکي نو وای قطره قطره دریاب میشه یو لستر اورنه بس
د خځه فاطمه ملک زینو میگی وای لکه می ورځی چې د طالبانو نظام دی دوی د زدکړو او کار پر وړاندې خندونه جوړ کړی دي. جونې او میرمنې د ژوند لټول او چارو څخه راګرځولي د قلم په مرسته مبارزه نور هم ګړندې کړې ده. اغلی ملک زید د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کتابونه چاپ کړی دي او هغه کیسه په کیران غختی چې د زده کړې په برخه کې له کوچنیانو سره مرسته کوي. د فاطمه ملکزی په څیر ځینې نورې میرمنې هم په افغانستان کې له ناخوالو سره مقاومت کوي. دوی خپل روحیه د لیکنو په مټ غختلې ساتي او له ښځو سره د طالبانو ظلمونه د تاریخ په زرینو کرښو کې د نظم او نثر په بڼه ثبتوي. نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوکتونکو، فاطمه ملکزی هغه افغان ښځه ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصله وه. اغلې ملکزی وایي که چیرې د طالبانو نظام زده کړو ته پریښې وای، اوس به له پوهنتون څخه فارغه وه. که څه هم له زده کړو څخه لرېوالی دې ته اسانه نه دی، خو بیا هم د دې لپاره چې ځان، کورنۍ او ټولنې ته د قلم په مټ یو څه کړي وي، د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې لیکل پیل کړي دي چې دا دی دوهم کتاب یې چاپیږي. د اغلې فاطمې په خبره لومړنی کتاب یې چې ژباړلی و هوښیاره جلۍ نومېده او اوس یې د زده به کتابونه کړم تر عنوان لاندې په څلور شپېتو مخونو کې د لنډو کیسو کتاب خپور شوی دی. لاغلی فاطمه ملکزی سره مې د هغې د لیکنو په هکله مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې څه د دې لامل شول چې ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي؟
پښتو برخه کې د ماشومانو د پاره کتابونه ډیر کم و. کوم بیا د پیغامونه په پښه کې و چې هغه یو کیسه تکراری کیسه به یوازې به تصویرونه ورته بدل کړي و، نور باغه کتاب و. داغه وخت څخه دا انګیزه راته پیدا سو خپل یو څه باید ولیکم. بیا نو کله چې حکومت سکوت سو نو بیا مې دا انګیزه نور هم ډیره سو. ما ویل چې زه باید یو داسې څه وکم چې افغان ښځې، خدای نخواسته، خلک ورته په داسې سترګو ونه ګوري چې دوی نسی کولی. نو ما خو هغسې سیاسي مبارزه خو نسوه کولی ځکه چې اوس سخته ده زه خپله په افغانستان کې. نو ما بیا دا ډیر ښه وګڼله چې زه باید داسې کتابو څخه شروع وکم چې یعنی سیاسي مبارزه ایسته سي. زه د کوچنیانو دغه نویو ماشومانو د دوی ذهن پراخ سي د کتابونو د مطالعې لاره. دوی په هغه وخت کې پوسی چې موږ باید د کوچنیوالي څخه خدای نخواسته د نورو هیوادونو د نورو خلکو یا سیاسي خلکو فکر او ذهن موږ خپل نکو. موږ باید مطالعې لاره د تعلیم ټکنالوژي د لاره خپل هیواد راپورته کو. خدای نخواسته د پاک د لاره باید د قلم لاره موږ خپل هیواد ته پرمختګ ورکو. متاسفانه د څو نکلونو کې چې موږ د ټوپک لاری مبارزه کوو خو بغیر له بدبختۍ مشتبل څه نه دی راکړی. نو زه کوشش کوم چې د قلم له لارې خپل هیواد یو خدمت وکم، که څه هم کوچنی خدمت دی خو خیر. که زه بل څوک دغه سې کار وکړي نو یو وخت دغه وایي قطره قطره دریاب میشه.
بله،
او انشاءالله یو لاسته راوړنه بسې.
رازو د کتاب د نوم پاک لاره توایه دراتوایه چې څو پاڼې لري او ډیر زیات محتوای په څه باندې راڅرخي؟
زدا به کتابونه کړم څلور شپېته صفحې دی. کسی ګردم د سیدی مثلا شاخلاق یعنی ماشومان د باندې چې وځي د ناپیژاندو خلکو سره خبرې ونه کی. بیا ما د یو کیسه ورته کړې ده، مثلا مور ماشام ورته کیسه کړې چې د ناپیژاندو خلکو سره خبرې مکوي په لار کې چې زی. بیا یو انجلی د زی پر لار کې یو ناپیژاند کس ورته ژغ کوي او چې زرا ساز ما په موټر کې مرزو زه تا یو ځای ته بیا يم تا ته کالي او دا شنه خلم. بیا د دې خپل د مور کیسه ورته په یادېږي. بیا دا نه زی بیا شونځي ته چې ولاړه سي بیا خپل ټولګیوالو ته هم دا کیسه کوي. نور بیا د مسؤلیت احساس دی، د ادب او احترام درک دی، د وخت ارزښت او بدلون لاره ده، او بل هم د صبر ګټي چې موږ باید په هر حال کې صبر ولرو. بل مثلا د یو کیسه ده د زرغونې سهار. دا د زرغونه چې کله د خوب راکښېني بعضی وخت دا د خوب په خوا وختي نه راکښېنستل. بیا د دې خپل نور هوټل کویوالو ته چې وکتل هغوی د وختي کښېنستل. د هغوی کارونه به منظمه وه، د دې کار به نامنظمه و. بیا دې خپل مور سره دا وعده وکړه چې زه به هم نور سهار وختي د خوب راکښېنم. دغه رقم کیسې دي.
اوس په افغانستان کې ډیر وخت چې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې، څومره دغه موضوع تاسو په کتاب کې انحکاس کړی ده، آیا کوم څه په دې اقلام شته که نشته پکې؟
کیسې خو ما نه دي ورته دغه کړې، زه به د کیسو عنوانونو سره شریکم. کیسه ده د شکیلیا او راهیلي همکاري، د مسؤلیت احساس، د ادب او احترام درک، د وخت ارزښت او بدلون، پر وخت خو پاک لاسونه، روغ بدن، پاک غاښونه، د کتابونو جادویي نړۍ، د ونې راز. ما داسې وویل چې زه یعنې داسې انګېزه ور نه کړم چې زه خدای نه خواسته زما کتاب بند سي. تاسو ته به معلومه چې یو څو وخته تر مخه د ماشومانو هغه کتابونه چې تصویرونه در وښتل هغه ټول سوه، نو ما په هغه بل کتاب چې مې و هغه هوښیار نجلۍ په هغه کتاب کې مې تصویرونه وه، خو ما بیا په دې کتاب کې تصویرونه ونه غوښتل چې نشر سي. مال خدای نه خواسته داسې نه سي چې زما زحمت په اوبو لاهو سي. که څه هم د ماشومان هغه یو د کارتوني دغه شان عکسونه وه، بیا مې په دې کتاب کې ونه غوښتل چې زه هغه نشر کړم. مالکه زه یوازې یم، یو عنوان داسې بل رقم یې، دا د دې سبب نه سي چې زما ګرد کتاب دې لغوه سي او نشر دې نه سي. دلته چې موږ کتاب نشروو، یو وار به موږ اجازه اخلو، بس له هغه څخه نشریږي، یو وار دوی دا کتاب ګوري. نو په دغه مې ونه غوښتل چې زه داسې یو دغه موضوع انتخاب کړم چې یعنې هېواد د حالاتو سره دې په ټکر کې واوسي.
بله، دا راته وایي چې راتلونکی پلان څه ده؟ نور به هم خپلې لیکوالۍ ته دوام ورکوئ، کتابونه به لیکئ او که لیکئ یوازې ماشومانو ته یې لیکئ که په نورو برخو کې هم علاقه لرئ؟
د ماشومان لپاره نور کتابونه هم له خیر سره په نیت کې مې دي چې ویلیکم بله بڼه کتابونه له خیر سره راتلونکي کې. او بل زه غواړم د افغانستان فرهنګ، کلتور، د ښځو چې یعنې د دوی هغه پخواني مثلا لښتې وې، ګوتمۍ، پیزوان، چارګل، په دغه باندې لیکنې مې هم کړې دي، ډېرې لیکنې مې دي. ما بعضو سایټو کې نشر شوي دي، خو وخت مې دونې نه دی پیدا کړی چې زه هغه لیکنې راټولې کړم، یو کتاب ورڅخه چاپ کړم. نو ما ویل چې تر هغه دا د ماشومانو کتابونه شي چې زه چاپ کړم، نو هغه له خیر سره په راتلونکي کې که چیرې وخت مې پیدا کړي حتما انشاءالله زه به یو کتاب چاپوم. د افغانستان د ښځو پر مثلا ګودر مې پښکې معرفي کړی دی چې څه رقم ښځې ګودر ته ځي، یا هم مثلا یو شزه ده په بدو کې ورکوي، دا بیا په هغه خپل د خسر په کور کې کومې ستونزې د دې ورسره مخامخ کېږي، یا د افغانستان نور دغسې فرهنګونه د ښځو مربوط هغه مې راخیستلې دي، لیکنې مې پر کړې دي خو تر اوسه مې داسې راټولې کړې نه دي.
په دغې لیکوالۍ برخه کې کتاب لیکلو ته ورسېدلی، چا تشویق کړی؟ آیا د کورنۍ لخوا تاسو سره مرسته وه، خورلانې وې، دوستان وه، چا وهڅولې سره له دې چې خپله تلاش وکړه چې یو څه ولیکئ؟ د نورو رول څومره و په دې کې؟
زه شکر په یو داسې کورنۍ کې زېږېدلې یم چې نه تنها د دې پر ځای چې ما خدای نه خواسته د لیکوالۍ یا د تعلیم څخه منه کړي، ما نور هم تشویقوي. خپل ورور مې ډېر مې تشویقوي، ډېر مې تشویقوي، او زه یوازینۍ شاید زما په نیز زما ورورې چې په افغانستان کې یعنې یو خور دی، هغه ماته داسې وای زه ستا ته فکر کوم ته زما ورورې، ډېر مې یعنې تشویقوي. او کار ته زه خپله دندې ته که زه خپل په یعنې کله زړه تورې سم چې زه نور نه ځم دندې ته، زما ورور دی چې ما تشویقوي چې ته باید د افغان ښځو لپاره کار وکړې. او خویندې مې دي، یوه خور مې ډېره راسره کومک کوي، او بل مورجانه مې یعنې بی نهایت زما خپل د مور یعنې چې د درس سره ډېر شوق لري. کله چې کتاب یعنې په لاس کې زما مور زما سره وګوري چې بیخي ګرده دنیا مور واخلي، زما مور ماته نه وایي چې کتاب پرېږده، هلته ولاړ سه یو کار دی. هره ورځ چې زه د خوب راکښېنم زما مور ماته وایي چې تا ماښام مطالعه ونه کړه، یا تا سره کتاب نه و، پر ځای دې ټلیفون درسره و. یعنې ډېر مې تشویقوي، خپل خپلوان مې هم ډېر تشویقوي، خوشحاله کېږي کله چې زما کتاب چاپ سي، میهمانۍ راته کوي او مبارکیانې راستوي. بیا نور دوستان، همکاران، ملګري دا وي هم تشویقوي.
بله، که په دې خبرې وکړئ چې مثلا تاسو تر کومې کچې پورې زده کړې کړي دي، په کومه برخه کې مو کړي دي؟
ما تر دولسمه چې مې درس وویل، بیا نو دوه کاله مې ژورنالیزم وویل، بیا مې د مور ډېر ارمان و چې زه باید ډاکټره سم. نو اول سمستر مې و، نو متاسفانه نور پوهنتونونه بند سوه، نو اوس هم آنلاین زده کړې کوم، ژبې زده کوم، خو پوهنتون مې تر اوسه نه دی شروع کړی مول یو ورداشي بزدا کم پس لاغه څخه بیا زغړم چې نور خارجي پوهنتونونو کې زده کړی وکم
ک درته وای چې هغه کسان چې دوی کولای شي یو څه ولیکي مګر د دې لپاره چې اوس په افغانستان کې وضعیت بد راغلی په نجونو او میرمنو باندې یا دا د اقتصادي ستونزې لري یا دا د کوم څوک نشته چې دوی واڅوي مګر دوی قلم لري دوی ته به د تاسو ویل څه وي څنګه خپل استعداد نه استفاده وکړي
مننه زه وایم شاید زما څخه ډیر خلک ستونزې ونه لري که څه هم اوس شکر الحمدلله زما اقتصادي وضعیت ښه شوی دی ښه دی خو یو داسې وخت و چې ما د یو قلم اخیستلو پیسې نه دروشتلې په هغه وخت کې ما به د بل چا کتابونه راوړله او مطالعه کول به بیرته به مې ورته ورکول زما یو پنسل وسه نه دروشتل خو شکر الحمدلله زه د نورو ماشومانو سره د کتابونو مرسته هم کوم تر ډیره اوس دغه کتابونه چې زما دی زی زابل کندهار هلمند ننګرهار میدان وردګ دی زایو ته زی ماشومانو ته ډالی کوم کوچنی ماشومان چې دی ته زی ډالی کوم یعنی زه وایم پیسې زه نه ځنی غواړم که څه هم خپل پیسې پرتللې دي کلمې کتابچې زه همیشه یعنی د نورو ماشومانو سره مرسته کوم خو که موږ هوډ او هدف ولرو حتمن موږ ورسیږو کاغه نن دی که سبا یا بل سبا حتمن ورسیږو موږ باید تر شا نسو که وزه په کور کې کښېنم وایم چې زه خو اقتصاد مې خراب دی زه نسم کولی چې یو څه ولیکم شاید د یو پنسل یو قلم وسه ولرو کنه دی بل چا څخه وغواړو په دې ونه شرمېږو چې موږ یو چاته وایو چې ما ته یو قلم واخه چې زه غواړم یو څه ولیکم نه که ستا یو کتاب ته په پور یا قرض باندې نشر کې کاغه ټولنې ته یو ښه کتاب وي بل ورځ بیرته هغه کتاب لورنځی ساتخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستا کتاب چاپو درته خو تا ته پیسې درکو په مقابل کې یعنی موږ باید په دې ونه شرمېږو چې زما اقتصاد خراب دی زه نسم کولی په کور کې کښېنم رواني حالات مې هم تر بد بدتر سي نو زما ټولو خویندو ته ټولو افغانانو ته دا سپارښتنه ده یو کوچنی چې دوی باید تر شا نسي موږ که اوس وګورو نورې نړۍ ته شاید اقتصادي وضعیت یې د هغو هېوادونو تر موږ بدتره و خو دوی هڅه او کوشش وکړه دغه ځای ته راورسېدله نو موږ باید خپل قلم کښېنږدو که موږ قلم کښېښو دی دې ته موږ مجبور کېږو چې بله ورځ موږ ټوپک راواخلو د نورو هېوادونو ټوپکونه راواخلو خپل پر ورور یې ونیسو
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامت اوسئ
قربان سم خورک
فتانه ژوند هم چې د میرمنو لپاره آنلاین مجلې ته لیکنې راټولوي وای اوس چې افغان میرمنې لګنو بندیزونو سره مخ دي د هر یو چې ولیکي او د امنیتی ستونزو له وجې په آنلاین بڼه په مسار ډول خپاره کړي یا هم اوس ولیکي بیا چې زمينه برابر شوه نشر کړي کومې بعد ورځې چې پر دوی تیریږي د تاریخ په پاڼو کې به ثبت شي په دې کار سره به لوی خو راتلونکي نسلونه په دې پوه شي چې افغان ښځې څومره غښتلي او د لوړې ارادې څښتنې دي بل به د طالبانو ظلمونه چې پر ښځو یې کوي د ښځو له قوله یو مستند ثبت پاتې شي میرمن ژوند وایي چې د خپل ورځني تاوتریخوالي په لیکنې بڼه انځوروي او میرمنو ته دا پیغام ورکوي چې دوی باید صبر او هیلې دواړه لاسه ورنه کړي اغلی فتانه د خپلو خبرو په پایل کې د فاطمه ملکزی چې مخکې مو یې مرکه واوریدله هلې ځلې چې د لیکنو په برخه کې کوي ستایي
کوم دا خو ډېر رښتیا هم د کوچنیانو لپاره د نجونو لپاره ډېر مفید دی ځکه چې نجونې څه دي په دې اوس وخت کې وزګارې دي تعلیم دی شنه بندې دي نو دوی کولی شي چې خپل هم د ځان لپاره مصروفیت پیدا کړي او هم یوه هیله پیدا کړي چې دوی ناهیلې نه شي ټولنې ته کار وکړي دا یو ښه اقدام ده که هر نجلۍ داسې فکر وکړي نو دا به واقعا هم نجونې هم له فشار نه وژغورلې شي او هم به ټولنې ته یو کار وکړي هم به په آینده کې موږ داسې تاریخ کې ولیکو چې موږ نجونو په داسې وخت کې هم داسې اقدام کړی ولو موږ هسې لاستر ځانې نه ولو ناستې زه خپله هم په ځینو کارونو کې مصروفه یم د نجونو لپاره مې کوم څه ما مخکې هم ویلي ولو په نورو کیسې خبرو پیسې د نجونو د میرمنو لپاره هغه د افغانستان نجونو لپاره مې مجله راایستلې د هغوی کارونه مخته وړم د نجونو لیکنې راټولوم ترېنه راخلم هغوی ته ایډیټوم او کار باندې کوم کومې لیکنې سي سمینه ای دیده لپاره سینجونی مرمانی سکون و سزنی وزید که دی نایلی نسی و دیتا کم پشارو نسی پا دیتی آغا دیتا نور مشکلات نکی پیدا او بلی دی وقت نسی زایه سی دی وسنی وقت کسی دیدی دی داغا وقتو نبیجای اولار نسی یغه لپاره مجله تنظیم اوما دغه دریمه غاڼه د دوه غاڼه مرمخ کې خبرې کړې په دریمه غاڼه باندې اوس مشکار کوو
یو شمیر ځوان انجونې او میرمنې سره لدې چې دوی په دې پویږي چې کولای سي یو څه ولیکي استعداد لري مګر افغانستان کې اوسنۍ راغلې وضعیت دوی ډېرې ځوروي دوی یو ډول په خپل ځان باندې بې اعتماده کړي دي البته ځینې خیمه دوی ته تاسو څه وایئ چې دغسې د فاطمې په څېر راپورت سي یو څه ولیکي
دوی دې نه ناهیلي کېږي کله چې دوی په ځان کې استعداد لري دوی دې اقدام وکړي د دانه ګوري چې زما په لیکلو کې څه دي څه نه دي د کمې احساس دې نه کوي ځکه چې دلته موږ نه تناسي داسې کسان لرو چې هغه به موږ ته څه را ونه ښایي نو دوی کولی سي چې داسې کسانو ته خپلې لیکنې ورمخته کړي چې هغه یې ور وښایي اوس لیکوالان ټول هغه که نارینه دي که ښځینه دي هغه که بهر دي یا که په وطن کې دي کوم څه استعدادونه لرو نو هغه له داسې نجونو سره هر کله کومک کړی ده او ځکه اول سره چې موږ لیکنو ته راتلم له ما سره خپل هم داسې کسانو کومک کړی ده نو زه دوی ته هم وایم چې هغه کسانو ته دې خپلې لیکنې وړاندې کړي خو دوی دې ناهیلي کېږي نه د دوی استعداد په هم رښتو کې او بل خدای پاک حق ځای کوونکی نه دی ورځ به اتمن دی د عظمت رنگونه راوړي
بله تاسو هم دی ولی کواله یاستئ چې ګڼ شمېر لیکنې لري کله چې په دا ډول سختو شرایطو کې یو څوک یو مطلب لیکي یو کتاب لیکي خپله څومره دی خوښۍ اس کوي خپله څومره په ځان باور پیدا کوي
تاسو یو حالت کې واقعا هم لیکل انسان ته یو خوشحالي ورکوي او یو مصروفیت درته کله چې ته په خپل ځان کې یا په خپل ټولنه کې ستونزې وینې او هغه د قلم په څوګه باندې انځوروي او راټولوي او رالیکوي دا واقعاً هم انسان هم خوشحاله کوي هم د مصروف ساتي او هم د آینده لپاره یو څه پرېږدي د ښځو لپاره د هغو په دغسې حالت کې د هغو غږ اوچتوي دا واقعاً هم خوشحاله کوونکی ایس ده ډېر خوشحاله کوونکی
یو څه چې نجونو ته باید ولیکل سي هغه د دوی اوسنی وضعیت ده خو دا چې اوسنی حاکم نظام لیکنې هم ګوري کتابونه هم بیا له خپل نظر نه تیروي نو اکثره لیکوالې مېرمنې دې ته زړه نسي کولی چې د ښځو اوسنی حالت انځور کړي په دې هکله څه وایې آیا امکان لري هغه څه چې حقیقت دي په ټولنه کې هغه ټول ولیکل سي خپله څه پلان ورته لري آیا خپله دا مسایل لیکي کوم چې اوس په افغانستان کې لیکوال لیکي هغه ته جزا ورکول کیږي
موږ لپاره مهمه نه ده چې موږ دې هغه څه چې ولیکو هغه دې د پتن موږ چاپ کړو اوس لپاره رسنۍ دي په آنلاین ډول په بل ډول دا زه مهمه نه ګڼم چې کله موږ څه یو څه ولیکو هغه دې د پتن موږ په کتابي بڼه راوباس موږ کولی شو له نورو طریقو یې خپاره کړو تر څو خپل غږ اوچت کړو هم دا شاید دا وخت داسې پاتې نه شي چې موږ لکه څنګه چې موږ وګورو ځکه چې موږ پام دي د بي بي سي هېڅ داسې په خپل حالت باندې هېڅکله هېڅ یو نظام او هېڅ یو غم نه دي څه نو وخت بدلون کوي باید نه لینه سي د مو ورکې خپل لیکنې څه حقیقت دی باید ولیکل سي او آینده کې له نورو لارو نه خبر سي او آینده کې چې څه کله سي د ایتو کول سي زمينه مساعد سي باید ټیک په ټیک باندې ولیکل سي او آینده د پاره چاپ سي د اوس لپاره باید دا سي څونه کې سي ژوند په خطر کې واچ خو په دې طریقو لار د خبرولو لارې
څومره مهمه ده هغه پیښه چې تازه پیښیږي هماغه وخت ولیکل سي د دې فرق له اوس لیکلو سره او یا که بل وخت یوه لیکواله دا لیکي څومره به په منځ کې توپیر وي
زما په نظر کوم چې موږ اوس لیکو کله چې موږ ولیکنه لیکو له هغه سره موږ تاریخ لیکو نو هغه تاریخ د آینده لپاره شاید داسې په هغه تاریخ باندې کله وخت وضعیت داسې و یوې لیکوالې دا لیکنه کړې ده نو هغه د آینده لپاره مې الهام بخښونکی ده ځکه د آینده لپاره ځواک داسې هغو کسانو چې په هغه وضعیت کې ژوند کاوه دوی دغه لیکل کړي دي نو دا د آینده لپاره هم غږ ده او هم ځواک ده او یو ښه هغه ده ورته
خپله څه پلان لري خپلو لیکنو ته به تر کومه بریده دوام ورکړي
خپلو لیکنو ته انشاءالله سومې ژوند دي زه به یې دامه ورکوم او لا به هم پراخوم اوس کوم موږ دومره نه یو، او بس هغه څه چې موږ اوس مخته وړو په ډېرو کمو امکاناتو په ډېرو کمو لاسرسیو باندې یو څه مخته وړو، خو انشاءالله دې ته به ادامه ورکړو چې ژوند موږ به خپل د ټولنې حقیقتونه تصویرونه به وړاندې کوو، هر څه به بس په یو حقیقي ډول باندې وړاندې کوو. دا زما هیله ده چې وکولای سم د خپلې ټولنې ستونزې په انځور ذکر کړم.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
ستاسو نوم مننه، تاسو ته ژوندی سلام.
یو شمیر نارینه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ناخوالې د شیر په قالب کې رانغاړي. حضرت بلال ولیزاده وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو باندې بندیزونه دوی ته هم د منلو وړ نه دي. هغه د شیر په ژبه وایي:
د ښځو د اوسنی وضعیت په اړه زموږ خو نور څه په وس کې نسته، نو د قلم او د شعر په ژبه زموږ کوشش او هدف دا ده چې دغه درد دغه ظلم د خلکو تر غوږونو ورسوو، تر څو خلک متوجه سي، له خپل ظلم او ستم څخه خلاص واخلي. په دې اړه زموږ یو ورور ملګری نوید بارکزی یو شعر لیکلی، که ستاسو خوښه وي نو زه به دا تاسو وایم: مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، ډکې ټولې هدیرې دي په دې ښار کې. هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، مکتب بندې دروازې دي په دې ښار کې. د یورپ په تمه وتی مسافر مې، د یورپ په تمه وتی مسافر مې، د مرګي اوازې دي په دې ښار کې، د خوخی خبر به هیڅ پکې وانه وري، د غم ډکې ورځې شپې دي په دې ښار کې. تور وختان دې پکې سپین شو بارک زیا، بس سوچونه اندېښنې دي په دې ښار کې. د ښځو د حقوق د خپل اندې کولو په مناسبت باید زه سو خبرې وکم چې د دوی غا کوم پورته نه کو، د انساني مسولیت ته کچیر ته دغه غا کوم پورته نه کو، نو څوک به دغه پورته کی؟ تر څو به چوپ پاتې یو، تر څو به ظلم زغمو. د دغه غږ پورته کولو په خاطر زموږ له وسه چې هر څه وي مونږ یې کوو. که شاعران وي، د شعر په ژبه لیکي، زه خپله هم په دې کوشش کوم چې تر خپل پوره وس توان سره د دوی غږ پورته کړم. هر ستم ظلم چې مونږ وینو، د شاعر دا وظیفه ده چې دا شعر او د ادب په ژبه پورته کړي. نو شاعر ته ځکه د ټولنې ژبه هم وایي، نو دا د ټولنې ژبه په دې معنی چې د ټولنې غم درد هر څه هغه د شیر په ژبه او چوکاټ کې برابر وي.
د افغانستان په اوسنی حالت کې چې د میرمنو پر مخ د پرمختګ ټولې لارې تړل شوې دي، د دوی لخوا په دوامداره توګه لیکل، هغه که په هره برخه کې وي، د تجربه لرونکو لیکوالانو په نظر څومره مهم کار دی؟ دا پوښتنه مو له افغان لیکوال غفور لیوال څخه کړې ده، ورته غوږ شئ.
اول خو ادبیات تر ډیره بریده د اختناق او د بندیز او د سانسور په زمانه کې تر ټولو غالي شاهکارونه ایجادی کی، ځکه چې د انسان د رواني غوښتنو یوه لار چې هغه باید څرګند کی هغه هنر او ادبیات دي. د همدې دپاره حتی په پښتنو کې دغه شفاهي ادبیات چې عمدتاً ښځو ایجاد کړی دی، د نړۍ له ډیرو مهمو او ارزښمنو او هنري ادبي پانګو څخه ګڼل کیږي. اوس چې سانسور او قیود له بده مرغه د افغان میرمنو باندې تر هر بل تاریخي دور زیات دی، یوه لاره چې دوی په هغه کې خپلې هیلې غوښتنې مینې او کرکې دواړه سرګندولی شي همدا ادبیات دي. که څه هم اوس د افغاني ادبیاتو دپاره د چاپ خپراوي امکانات ډیر ښه نه دي، مګر لږ تر لږه دا پاتې کیږي. او زه هیله لرم چې په مجموع کې پښتو ادبیات او بیا په تیره بیا هغه چې د ښځو له خوا نه ایجاد شوي دي، که هغه په کیسه کې دي، که په ناول کې دي، که په شاعري ده او که نور ژانرونه دي، د راتلونکي لپاره یوه بډایه زیرمه اوس ایجاد شي او یو وخت خپاره شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هي چاري.
آزادی ملما.
د آزادی رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه. د آزادی میلما په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا زه فرشته صحه قربانه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی، دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کار یې کړی ده، د به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واوري. ورزو خپلې میرمنې ته سلامونه. میرمن سیویتا، ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ.
سلامونه سلامونه فرشته جانې تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته، او د آزادی رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینوالو ته هیله ده چې تاسو هم ټول جوړ روغ یې. خوشحاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سیویتا، راځئ چې پایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوبه یې وکړو، د ژوند د لومړي پړاو نه کرا ته قصې وکړئ چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړی وي.
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلیګنسس کې دلې د کابل په تختپل سیمه کې یم، او لویا شویم کابل کې هم مکتب می دولسم په کابل خو خیرخانه مینهلی سی مریم کې ما آتا دولسم پوری پر زده کړې وکړې، او د ژوند می تقریبا ما غلطه نور تر اتلس کلنۍ نولس کلنۍ کابل کې د ما مغلطه زغته شوم ژوند می مغلطه. او د بیا هغه وخت حالات تاسو ته خو معلوم د ټولو هیوادوالو ته چې دا هغه وخت حالات ښه نه وو، نو دونه پس موږ ونه شوی کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. کورنۍ جګړې وې، حالات ډېر زیات خراب وو د کابل ښار کې، په پوره افغانستان کې په یوه هیوادوال ټول نارامه وو، نو امکانات د دې نه وو چې موږ هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. بس دغه دولسمه پورې مې مکتب وویدو، نو پس نو د مانه بیا زده کړې پاتې شو.
ډیر ښه. میرمن سیویتا، که دا راته ووایې چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه، که د مکتب په جریان کې وایي چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ.
نه فرشته جان، زه خو لیکم بیخی و ورام زده هفته مشپار از کالم لیک پوره نه هم چیزه اتا پینزل از کالو شپار از کالو چیزه را غلم در فلم خواته تلویزون خواته مکتب خو روستو بیا فارغ شو، مکتب رو روستو فارغ شو ما، و اول خود دقا جریان که چه زن یا ایو از دکون که و نما دقا ما فرگونو که کار وکره و دمده اونری کار نده لگه دیر ما وکره.
میرمن سیویتا، مخکې دې نه چې لاړ شوې تاسو کارونو ته، د تاسو هنري آثارو ته، راځئ په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو، څنګه مو مخه وکړه هنر ته، دا د تاسو خپل شوق و که تصادفاً راغلی؟
فرشته جان، تاسو خو پوهیږئ هر انسان دننه یو هغه لري که نه، یو څه سره د دو شوق وي، خپله پوهیږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بلته مشکل وي لیکن ده ته آسانه وي دغه کار کول. زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره، بیا زما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه، چې زه سندرې ووایم. لیکن زه د داسې کورنۍ نه، داسې یو فامیل نه، یو کورنۍ برخه وم چې ما نه شو چیزه یا سندر و خواته یا سینما خواته راشم. شوق و بلکل، اما به اقا شوق و علاقت دمره نو چمه چی دمون ضرورتون و دمون مشکلات و زدیر ورم. فرشته جانه ایداتو اقال و اوم چی دمون افلار وفاد چه، بیا دمون یتیمان و وارا خواهیم دیگونه دقوی دو مرد سره دمون مول دیر زیاد مریضه شو چی اقای ما تعلیم ندر لود و نشوی که اولی کار و کی افغانستان که حالات دستی و چه باید لود سو وکو. زه وارا و ممر میم کم و چلی اخپل یو متعلم و نو ما تا اقا وقت دستی چی تا کار نپیدا کرد تاکه ما مول شم، مدیر شم، معلم شم، دستی و سشم کرد. ما بغیر دغه نه بل داسې رقمونه درلوده انتخاب چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم، چون چې د ما علاقه لږ ډېره او د خلې تمام مجبوریانم د شویر بیا قسمت می خو چې زه څنګه باندې تمام راځم او کړه زرالم په هغه وخت په اورال ماته د یوسف افر و شو د یو وړي ماشوم د مکتب ماشوم وي ماده هزار ولو او
ډیر ښه. دا اوس ما په ذهن کې همدغه پوښتنه تیریدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم، دغه د پیل کار مو یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته وو؟ تاسو د فلم یادونه وکړه، که نوم هم راته ووایئ کوم فلم وو په کوم کال کې؟
دا په 1989 کال کې پاتشپیتم کال دا فکر کوم دا میزان اقرب میاش با وچ زراغلم افغان فلم تک التا دا خالق علیل سب دا یو فلم بود الماس سیاه پنون باندی نو دا فلم که ما تا مرکزی نقشونو که خیلی نور دمون تاپ اکترانو چون چیزا نوی و ما و اول زلمی و ما تا یه مکتبی وره ما شاگردی نقش را کرد چه دو سانی وی ما کارو کنه در فلم دی الماس سیاه پا نم باندی.
ډیر ښه. میرمن سویتا، د تاسو یو له مشهورو آثارو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریالو چې په افغانستان کې په هغه وخت کې او تر اوسه پورې ډیر زیات مینوال لري، ډیرو خلکو باندې د ډیرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سیریال، او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده. کدار تو وایې چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لار پیدا کړه، دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوې؟
او فرشته جان، هغه خدا سه حساب بود چې زه خو تاسو ته مایو چې زه افغان فلم تر عالم زه خو بلد نه و، من افغان فلم ما ته نه و معلوم چې په کوم ځای کې دی. زه چې هلته راغلم بیا د ما چې یو هفته نیمه مې دوی سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو دوه صحنو، نو دلته د مشرانو ډایرکترانو ما ته وویل چې ته غواړې کار وکړې، او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و، نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات اداره کې، هغوی ښځینه او نارینه مسئولینو ته ضرورت درلوده. نو دغه ډایرکترانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره را کوي، دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې، نو دلته به هم د تا تجربه که اضافه وشي، د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به وکړې، او دلته به مې تا به د ډایرکترانو وپېژني. نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه وخته که رادیو تلویزیون ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثیل، چې هلته بیا فی فضلي صاحب زموږ استاد و مشر و هغه وخت و در همکاران هلته و زلیخا فخری شو، ممنون محسودی صاحب شو، وید نظری صاحب، دغه ټول په دغه شعبه کې ما ولیدم. هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم وادوست صاحب ته چې ما زه غواړم کار وکړم، او تاسو دا رقم غواړ ضرورت لرئ، زه ما په تلویزیون هم وکتل، دلته همکارانو ما ته مشوره راکړه. بس بیا هلته از فضلي صاحب چې یو دوه خبرې ما سه وکړې، په ما یې شاید اعتبار وکړه، یقین وکړه، حتما داسې څه یې ولیدل په ما کې. نو دوی یو راډیو درام و که راډیو داستان و، هغه د مومن خان و شیرینه په دغه قصه باندې و، په هغه کې ما ته ډېر برجسته رول را کرد. په مغه اوله ورځ اوله اونۍ کې د نشر شو، کار وشو، به او دوی ما ده کار خوشحاله و. بس بیاده ده اغوی سرم افتاد که به نظری سایدم التا سره دیچه اغوی ده هنر ادبیات پنزی استادم و خوب بیا با پس غرمینه دلتم دفتر تراتلو دادی تلویزیون ده. نو اغوی فکر کنم دیر مخ که ده فلم شروع کنه و ده نقش ده بلچا و ده چون کسان ده نقش پاکشه، بیا د ما یو دوه درې میاشتې دلته تېرې شوې وې چې ما ته ما دې جریان کې یو بل فلم و، د اختطاف په نوم هغه هم تلویزیوني فلم و، د یوسف رویان صاحب، هغه کې ما منفي نقش ولوبه. نو بس بیا نظري صاحب ما ته وویل چې ته غواړې ما سره کار وکړې، داسې نقش دی، بیا ما دوی سره دې فلم کې کار وکړ.
ډیر ښه. دغه په همدغه سیریال کې به تم شو، دغه باندې به خبرې وکړو. کله چې تاسو ته دغه نقش دروس پاره څنګه اتمن مخکې د دینه چې یو څوک یو تمثيل وکي او یا هم هغه کریکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي سکرپټ ورکول کیږي او ممثل ته، نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکرپټ یې درک تاسو هغه خپل کریکټر ولوسته څنګه پیدا ک شوق باندې، یعنی هغه کریکټر د تاسو د خوخي وړ کریکټر وو کپاغه اړه راته وایي؟
فرشته جانې اصلا خبره خدا ده کنه چې هغه وخت چې وو د مونږ افغان فلم د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین از بیا خواست کرده سه ما پشان که کسان چه نوی را بلی ده خواد دست اوخل کس کرد و بل دغه سیستم نوا چه مخ که نه طول داستان و ویل شی چاته چه قصه پا چرا سر خیلی سه حساب ده ده فلم طول ستوری پا چه باندی ده دغه بیزه و واضی بی دغه اوویل چه دست پا دست یو ساده آلک ده ده کلین را غلی گیر پا انتهایی درجه ساده کلیوال آلک پا جوان در قصر آسر خید نو چه دای دل سپا کلو که دی چاس ملاقات که گی پخار که چه که گی در خپلا دی ما چنگه نقش دی ما نه کلی چه ما تا نقش را کرد نظری سر سر دی بی پکتر دی ما نه او که ویسی وی تا جان چنگه روی تا موتر چلاوله ایشی موتر چلی در زی موتر دی زداری دی ما نه دا پکتر آو شوه نور دام چه چنگه سحنی دی کم زای که دی سرقم دی دی بارا که ما تا معلومات مو نخو اوست در خبری که گی آخر رو که در مرغمو چه اسکرپ نبا ما دول در فلمی با دوراز و پیس ها با قل زمه که در کنه مخ که پخواه دسته در ماسه پیس فلم که ندی شوی صرف اقا پا مکمل اتوگه در فلم اقا یو وقت را تبیل شوی چه در اقا دو تره در او در پلانکی او در دو کسناریو در قصه در نو دسته با پا تفصیل و نویل شو چه سیسا.
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړل چې تاسو ویل موټر پکې چلوي، کدا هغه صحنه پاره راته وایا مخکې نه مو موټر چلول یو دغه سریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادګي ونی ولا کدا هغه صحنه پاره راته لاندو وایي؟
موټر خو باغ تاسو چې زه آلدي مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلات اخته کسو نو موټر خو بیخي ما ده وچلولی او نه مې زده وه، لیکن شوق دا یو ځان ته یو هغه وي که نه د عمر یو برخه وي دا شوق مې وه که غوښتل مې داسې وشي، اما د دوی ته ما ونه وي چې نه د ما ده دی زه دومره پوهېدم چې دوی ځای نه دا ستا کېږي دوی ځای نه بېرته بندېږي په دوی پوهېدم، او دوی ته خو ما داسې ونه وي چې نه د ما نه دی زده ما ولوبه شي نظري صاحب ولې نه. نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپاره شو سره اصل کېده نو ما خو په مغه اول شار کې ما د موټر د دروازې سره وجنګو دویم ځل داسې په کوڅه کې او درېیم ځل بیا اندو سره مونږ د موټر ټکر کړه تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبیي ذبیع الله امیل تکړه پیلوت و د مونږ د هیواد دا موټر د هغه کس و، نو ما هم د کوم کور کې چې شوټنګ و د هغوی دروازه هم ما ورته غلقه کړې وه او د ذبیع جان د موټر هم ما ورته ښه سم برابر کړې و، نو ما زده نه وه موټر او ډېر په مشکله مونږ د سانې اخیستې.
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده او تاسو خو پکې هملته په همغه صحنو کې مو ژوند کړی ده که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي، زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و، خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره او لیدونکو سره وغواړئ شریکې کړئ نو مهرباني.
اصلا دسته چه صرف دا فلم نه مون دی هر فلم نه هر تیاتر نه هر پارچه نه مون بزرگون و خاطره لرو، اما دا ده فلم نه چه کم بیخی ده ما ده ذهن نه موزی و خمی ده ده موتر تکره دل شوال چه یه اون دو تاستمه وی چه دواغره واری دست ده ما نه دروازم دسته و لگی ده خلکو او موترم آب شو بیام یا رز ده یه هندوس تکر وشو نور دا دی فرشته جان چې ما د خپل نه باید نظری سیستم د خبره کړې خو هغه نه را سره منی د قصه بیم د څلور میاشتې زه د تاسو سره وم وقفې سه خو چې کله چې د شوټنګ ورځ ولا په مونږ باندې سلاته خوړلې ده فرشته جانې نو دغه سخت اوسنی ولا بندونه کې د ایبات څلور میاشتې د غرمې لپاره سلاته خوړلې موږ ته سمه ډوډۍ دینه به راکړې. دا د ما د ټولو نه هغه خاطره ده چې موږ په دې سریال دوران کې هنرمندان او تخنیکران او ټولې صرف سلاته خوړلې موږ فراخم کړی پکې.
سیمیتا جان د دې سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی شمیر یې تاسو ته معلوم ده که داسې دقیق شمیر درته معلوم یا اوریدونکو سره شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه چې تاسو په کې کار کړی؟
فرشته جان د ما فلمونه بالکل ما ته یاد دي ټول، اما د نور تلویزیون کارونه چې دي د سټیج او د نمایشنامو دا بیا د حساب دي زیات دي. د فلمونو د ما اولنی فلم مې هم دغه الماس سیاه فلم و، ورپسې اراده فلم سینمایی فلم و، الماس سیاه هم سینمایی فلم و، اراده د رادمنش صاحب فلم و، غم سینمایی فلم و، بیا د کوچو سرگردان د احب چون صاحب دغه فلم دایرکتر و، سلیمان لایق صاحب د دې د سناریو طرح د سلیمان لایق صاحب و، بل ورپسې د عروج فلم و، برمکس سره د دغه څو فلمونه و، او دوه فلمونه د ملي تلویزیون یو همدغه سریال شو د کندزوی او یو هم هغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف ریا دغه یو څو فلمونه زه خو ډېر کم وخت د هغه تمثیل نړۍ کې پاتې شوم هلته، چون بیا نظام بدل شو اونری کارونه بیا خطه وقفه پا دیگه را اخلا دونه پس خوبی بیا پرده تصویری کارونه ما نکل کن را به سر بیاسا ما دوام ورکه کارونه یکلو باقی.
سیمیتا جان تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګره خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله، او رښتیا تاسو بیا په کوم سیریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ، د دې ستونزه په څه کې وه؟ ولې په افغانستان کې ډېری هنرمندان د سینما ستوري ښځینه، البته ښځینه د سینما ستوري دی نه بعد چې مشهوره سي او یا هم ټولنې کې وپېژندل سي بیا کار کول ورته ستونزمن دي، د دې علت په څه کې ده؟
فرشته جان در هیچ هغه وخت که زه شخصا پخپله چې په کوم وخت کې زه په افغانو کې راقدمه د هنر ما مخه کړه، هغه وخت هم چې داسې په ظاهر که یو آزادي وه، اما به موږ دغه خپل عنانات خپل کوم هغه چې دی بیا د ما خپل فامیل د کوم کورنۍ مې د ما چې ده دغه خو د دې خبرو خلاف بود. صرف ما مور ما سره چې ما ډېر په مشکل دومره ډېر یو، هغه ما وکړه چې ما ته اجازه راکړه زه کار وکړم او دغه برخه کې کار وکړم. بیا دونه پس خو دغه یو دوه کاله څه د پاسه دوه کاله ما کار وکړه، خو بیا ما پس لوی چې نظام بدل شو، نظام چې بدل شو خو بیا جهادیان داخل کنه این وقته، نو هغه ډېره ډېره سختي وه هغه وخت، بیخي درد به زیاته. اول خب به تلویزیون بانده پخپل پشروع که در عرصه بند شد، بیا رادیوی کارونه او خود تلویزیون نو، بیا در ایو فلم ما دوران که کارو که چه در ایو فلم و روچ فلم به صدیق برمت چه دایرکتری او دوی پچار کارو که در فلم آقا که چه هم به دوی آقا بانده او نو نو کارونه نو، بیا در کورانه جگره پیل شوی، نو آقا دو دری کاله چه زلطه پاتی شما، او بلکه بیا زه تلویزیون نه وویستل شوم، د ما نه خط واخیستل شو، امضا واخیستل شو چې ووی زه نه غواړم کار وکړم. خیر ستونزې خو وی ټول هر هنرمند ته ځان ځان ته ستونزې هغه وخت پیدا شوي، اما زه تر ډېره ما کوشش وکړو پاتې شوم هلته وم، بیا دونه پس مجبور شو حالت دا رقم شل د هیواد چې نور نشوی برداشت کېدلی که نه هر څه مو بایلل پکې نو زه په خپل کار په خپل زحمت کوم قربانیان چې من په دې لار کې ما ورکړي شخصا زه فخر پې کوم راضی هم زه نه خو لیکن انسان خو یو کنه انسان ډېر کمزور انسان دی هغه وخت خو د موږ د برداشت نه بر ویده چې بیا زه ژوندی را ووتم د هغه ځای نه وروسته خو ډېر شکر دی موږ ډېر پار څه کې په دو شعبو کې تمثیل او د ثبت او د سټیج پروګرامونه دوکې ډېره وروسته ترقي وشوه هغه وخت دغه قصې نه زحمت ډېر و تکلیف ډېر و د هنرمندان دپاره خو ډېر په مینه کار کېده ډېر په صداقت کار کېده هغه وخت
سیویتا جان د رادیو اوریدون کی هم ځینی کسان کتا چیرتا نه یا هم تصویر ونه پیژنې یا هم تاسو راشنایی ونه لري خو تا غږ ډیری اوریدون کو ته اتمن آشنا د زکه چې تاسو په یوې ډیرې مشهورې رادیو ډرامې کې هم کار کړی ده په نوی کور نوی ژوند د ډرامې کې هم تاسو کار کړی که د هغې کرکټر پکړل راته ووایي چې په نوی کور نوی ژوند د ډرامه کې مو کوم کرکټر کار کوه
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې د هغه نقش و چې د بدل نه شو بل څوک یې په ځای را نغلل نه د نقش ختم شو د شکریه چې خپله یو زنګ زپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته بیا دوباره واده کېږي یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اته ویشت نهه ویشت کاله په همدغه ماخستن کې یم کې په یوټیوب به نشرېده د دغه راډیو نه نو هلته هم زه هېوادوالو ډېره ما ته مینه راکړه ما ته به رسېدل د دوی خطونه دفتر ته تلیفونونه به دوی کول
سویتا جان که د هنر له ډګره راسو اوس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لري اوس
درې اولادونه لرم اولادونه مې شکر بالغ دي ځوانان دي اوس اولادونه مې دي یوه مې لور ده دوه مې زامن دي
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري کنه یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یو یې مینه لري
زما دویم زوی دی مشر زوی خو مې نه داسې علاقه نه لري نور مې داسې څه خاص علاقه نه لري تمثیل سره زما دویم زوی دی هغه علاقه لري هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاستې ته ګورم او یا کوم خبره کوم دا څه تمثیل څه ویني یو څه چې کاپي کوي پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي هغه علاقه لري شوق لري د تمثیل سره هنر سره او دا یو زوی مې لري خو له دې برخې ته تللی نه دی هغه خپله زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي بیا به له خپله خوښې ده فیصله وکړي چې زه ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم
سویتا جان څنګه چې پوهیږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت طالبان په افغانستان کې حکمان دي نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګیدل په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګیدلې دي په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولای اجازه هم نه لري نو د یوې هنرمندې په صفت د یوې افغانې هنرمندې په صفت ایتا ژوند وس څنګه دا په کوم وضعیت کې دا له هنر نه لري او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دی اتمان تاسو سره اړیکې لري د افغان هنرمندو په نمائندګۍ د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ کې تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي
دا خو فرشته جان مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګورې نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي را بدلېږي صرف په افغانستان کې نه دی د اول ځل دی نظام بدلېږي اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جان چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او داسې یو خبرې په کې راووځي چې د انسان هغه هوش او حواس په کې کار پرېږدي چې درته نه صرف هنر د ما په هېواد کې باندې فرشته جان زده کړې باندې ډېر زیات خوش مې کېږم زدالت مختص په پیل کې وایي فرشته جانه چې نظام بدلېدل ده دا عادي خبره ده په نور هېوادونو کې هم نظام بدلېږي
دوه نظام د ملي سروس په دبره ظلم نه کیږي. دومره په سپکه څوک ورته نه ګوري، دا نظام قائدانو ته مشرانو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، بیرق ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، ښځو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري. زه یو هنرمند یم، یو ممثله یم، دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دومره لږ د عزت وړ یم، د مینې وړ به یم، اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم. ما په شانت نور هنرمندان سندرغاری ممثلی ټول غرق دي، څوک چې خارج ته تللي هغه بېل حمادر ته نږدې چې هېواد ته شاوخواته دي ټول ټولو باندې ذهن دوی ذهنونه بېخي نور ختم دي په دغه فکرونو باندې. دغه حالت چې ویني دا د ټول دپاره ځورونکی دی. نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، دا خو ټوله دنیا ویني. زمونږ هم موږ ته ډېرې زیاتې ستونزې دي. زه خپله خو ما تاسو ته تاسو د خپرونې په پیل کښې ومي چې زما خو اوس پیشه هم ده، د بل کار هغه وخت زه ماشوم وم ونه مې شوی کولی، اوس خو زما ژوند پکې تېر شو. زه اوس بلکه زما لاس بدنېږي یا ماته داسې څه ستونزې اقتصادي ستونزې پیدا کېږي، صحت مې خراب وي، نو زه خو چېرته کار نشم کولی. او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړه او دېنه پس هم غواړم چې موږ ځای دپاره کار وکړم. زه خو نشم کولی چې زه په بله سینما کښې د بل چا دپاره د بل هېواد دپاره کار وکړم. مې کولی شم، نه غواړم چې وکړم. نو مونږ دپاره ستونزې شته ډېرې زیاتې دي، اما خدای مهربانه دی فرشته جانې. بس مونږ ډېر کلونه په دې امید تېر کړل چې د مونږ هېواد به سم شي او انشاءالله سمېږي. سختې دي، یو بده ورځ ده، خدای مې تېر کړي. خدای مهربانه دی، خدای دې پټولو د پټولو هېوادوالو په هر یو افغان خدای پاک ورحمېږي، هر ګناه ولي خدای دې نور معافي وکړي، خدای دې مونږ وبخښي.
ډېره زیاته مننه سویتا جانې.
سره د هنر چې د نور کوم مشکلات چې دي د نورو خویندو دپاره دا ټول خدای رفه کړي.
په همدې هیله سویتا جانې د نن خپرونه همدلته پای ته رسوو. ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خپرونه کې راسره مو د زړه خواله وکړه.
مننه د تاسو نه هم، د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاده کړلم، ما سره اړیکه ټینګه کړه. خیر اوسئ، کامیاب اوسئ. مننه.
گل یما گلاب یما دا